موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. د ملي جبهې د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول یې پای ته رسېدلی دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې بعد د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري روانې جګړې چې پیل شوې دي دفع شوه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د بغلان، کندوز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي، خو وروسته افغان ځواکونه توانېدلي چې دغه سیمې بېرته ونیسي. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. انوار الحق احادی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام اندیښنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري، متحد نه وي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي، په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازمه وي امنیتي برخې ته نه وي، نو طبعاً دا خپل منفي اغیز لري.
نوموړي همداراز وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي، د جګړو قومندانان به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نسي کولای او له پرمختګه پاته کیږي. د فراه امنیتي چارواکي وایي 12 کلن کوچنیان نن د پشترود ولسوالۍ په کجګین کلي کې د ناچاودېدلو توکو د چاودنې له امله وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال محمد غوث مالیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودېدونکي توکي د وروستۍ جګړې له امله په پشترود ولسوالۍ کې پاتې سوي وو او پر دغو ماشومانو چاودېدلي دي. ښاغلي مالیار وویل د وروستۍ جګړې له امله د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې ډېر ماینونه او ناچاودېدلي توکي پاتې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې طالبان له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري دا خبرې نن په بلخ کې د 209 شاهین قلي اردو ته په وینا کې کړې. د ویلي چې دا عملیات په کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې دوام لري او همداراز وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل سوه. د دغې ماڼۍ د پرانستې په غونډه کې ولسمشر غنی د هند له اوږدمهالو مرستو مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. له دې سره هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي چې دغې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه او د ستوري ماڼۍ پرانستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وګڼله. اوس هم یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول یې پای ته رسېدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی نن دا اعلان په یوه خبري غونډه کې وکړ. د وویل چې روسیه دلته هیڅ اډه نه لري او نه هم دلته ځای پر ځای دي. دوی دا عملیات وکړل او اوس یې کار پای ته رسېدلی دي. قاسمی زیاته کړه چې روسیه د ایران هوایي اډه د لنډې مودې لپاره کارولې. د عراق پولیس وایي یو کس نیولې چې غوښتل یې په کرکوک ښار کې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د عراق تلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې دوه افسران ښکاري، دغه ځوان یې نیولې او دوه نور یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد خونسا کوي. وروسته چې دوی کمربند ورڅخه خلاص کړي، دا ځوان د پولیسو لخوا وړل کیږي. دغه ځوان د اګست په 1 وروسته له هغه ونیول سو چې په عراق کې پر یوه شیعه جماعت ځان مرګې پرېد وسو. د کرکوک څارنوالانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځوان د پلټونو پر مهال ادعا کړې ده چې د مول وهلو کسانو لخوا برمته سو او د هغوی لخوا ورباندې چاودېدونکي مواد وتړل سول او دغه سیمې ته ولېږل سو. د چارواکو په وینا دغه ځوان هلک د موصل ښار اوسیدونکی و چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمه باندې د پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه سوی و. ترکیه وایي له سوریه سره یې پولې باید د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې ترکیه ویلي وو په هیواد کې خونړۍ حمله د داعش لخوا سوې ده. دا حمله یوه کوچنۍ د واده پر مراسمو کړې چې پکې یو 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو په تلویزیوني وینا کې وویل چې زموږ پولې باید له داعش پاکې وي او دا زموږ طبیعي حق دی چې د داسې تروریستي ډلو پر ضد په کور دننه او د باندې جګړه وکړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل چې دا حمله چې سږ کال په ترکیې کې تر ټولو خونړۍ بلل کیږي د دغې سخت دریځې ډلې لخوا چې داعش ته سوې ده. او د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زندانی سوي دي. د استانه شاری محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې لس کسان چې پکې شپږ چارواکي او څلور تاجران د اګست میاشتې په سر کې نیول سوي دي. په نیول سوي کې یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمیس ژوم قازیف شامل دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو ویاند وایي سلطن امریکایي سرتیری لشکرګاته چې د سقوط له خطر سره مخامخ دی استول شوی. چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز په شمال کې د یو مهم پله د الوزولو خبر ورکوي. خو په کابل کې اجرایه رئیس وایي چې پراتلونکو ورځو کې به په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ له بیارغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدراعظم لخوا رسمان پرانستل شوه. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. د ناتو په مشرۍ د قطع ملاتړ ماموریت وایي چې سلطن امریکایي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د هلمند مرکز لشکرګاه ته استول شوي دي. په کابل کې د ناتو د ځواکونو ویان چارلز کلیفلند په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ونه ویل چې دا ځواکونه کله استول شوي دي. خو چارلز کلیفلند وویل چې طالبانو په هلمند او کندوز کې پراخې حملې وکړې مګر د ولایتونو ته سقوط نشي ورکولای. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ رادیو خبريال محمد حدیث پردیس را سره دی.
بله، په کابل کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلین د زیاتو جزئیاتو لور کولو پراته وایي چې شاوخوا سل امریکایي ځواکونه د هلمند مرکز لخرګاه ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف استول شوي دي. دغه ماموریت وایي چارلس کلیفلند له افغان ځواکونو د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of
life. دای وی هغه ځواکونه چې هلته تللې دي هغه د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هیګي زنه شم کولای د کرش میری پاړې تاسو ته وایم خوشا او خواصل کسب وي او دوی امریکایي سرتیری دي خو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې ګواکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼمیشتو سیمو د نیولو توان نه لري چې طالبانو د بغلان د هني غوري ولسوالۍ نیولې د کندوز خان آباد او د تخار خوجېغار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلې وي او د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ د برخلیک پاړه هم زدو نقیز ریپورټونه ورکول کیږي. خو په کابل کې د ناتو غوث ماموریت ملاتړ وایي کڅه هم افغان ځواکونه پر روانه جګړه کې ګڼې قرباني ورکوي خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدونه دفع کړي. د دغه ځواکونو وایند چارلس کلیفلن وایي دوی له هوایي ځواک څخه د داعش او القاعده د ځپلو لپاره کار اخیستی او که بیا هم اړتیا ولیدل شي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره به د کندوز او هلمند په ګډون د افغانستان په هرې سیمې کې ترې کار واخلي. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لا له وړاندې له دفاعي حالت راوتلي او تهاجمي حالت یې غوره کړی، خو بیا هم دغه ځواکونو ته د دوی مشوره دا ده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. د دغه ماموریت وایند وایي په افغانستان کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي، خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي. بله
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس و چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ یا د قاطع ملاتړ د ماموریت د ویان جنرال کلیفلند د نننیو څرګندونو په اړه راپور راکو. د ناټو د ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې سلطنه امریکایي سرتیری هلمند ولایت ته استول شوی دی. دوی به په مرکز لشکرګاه کې دی روي او هلته به د افغان ځواکونو د روزنې او همدارس د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ملاتړ چاري پر مخ بیایي. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
ازادي خبری مجله اورئ.
د کندوز سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پل په بمونو الوزولی دی. الچین پل د 300 متر په اوږدوالي د کندوز ښار شمالي اړخ ته په 2 کیلومتری کې موقعیت لري او لنن څخه څه باندې 80 کاله مخکې هغه مهال چې شیرخان د کندوز نایب الحکومه و د کندوز پر سیند رغول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان اوروي.
د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی. د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی وو او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب، قلایزال، دشتیرچی او کلبات سره نخلوي. په شمال ختی زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل 13 شپه وسلوالو طالبانو په بمونو او لزولای دی. ښاغلی کاموال په دې اړه داسې وویل: په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیا وایي چې دوی د انجینري ټیم د الچین پل د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی مراد د الچین د پل په اړه داسې وویل:
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و ورا تیم
انجینری خوشنۍ سره باید وایم چې دغه پل یوه برخه په بمونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤل کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. له دې وړاندې د کندوز والی اسدالله مرخیل ویلی وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی مرخیل په دې اړه رسنیو ته داسې وویل:
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ چې دلته درلوده دا یې له لاسه ورکړی دی، نو په دې حقله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې دا شومې حالې او ځلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغه بندر دغه لارې ته دغه مهمې لارې ته مزاحمت وکوي.
د یادونه ده چې یوه اونۍ شوه د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګه د کندوز څخار او د کندوز شیرخان بندر لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. خو وسلوالو طالبانو د دغه پلو نړولو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پراخې حملې پیل کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې مخه ونیول شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان له کابله په دې راپور کې اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپل تهاجمي حملې زیاتې کړې دي عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حملې به په شا وطن به وي. هغه وایي انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړي دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز خان آباد، د بغلان د دهنی غوري، د هلمند د ناوې او د تخار خواجه غار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یکشنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاستوال وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفتونه پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کوي. د نوې ملي جبهه او اپوزیسیون رئیس انور الحق احدی ازادي راډیو ته وویل روان سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د سرتیرو محاربوي کیفیت او قابلیت زیانمنوي. لبلې خوا د حکومت اجرایي رئیس وایي چې سیاسي مسایل به هیڅکله له امنیتي ځواکونو څخه د حکومت ملاتړ کم نه کړي. صفي الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو له رامنځته کېدو وروسته ځینې سیاستوال وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي امنیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انورالحق هدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي د جګړو قمانداران به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نشي کولی او له پرمختګ به پاتې راځي.
حکومت در داخل متحد
نباشد. دوی کله چې حکومت په خپل متحد نه وي او ډیر شدید سیاسي مخالفتونه موجود وي په هغه صورت کې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز هم لکه څنګه چې په کار دی نه وي. په دې اساس ته باندې سیاسي مخالفتونه په امنیتي مسایلو هم منفي اغیز کوي. په پوځي عملیاتونو باندې د سیاسي لانجو د بدې اغیزې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپیدا کیږي چې په همدې وروستیو کې د جګړو له امله خواجه غار، دهنې غوري، خان آباد، ناوه او ګرمسیر ولسوالۍ د طالبانو په لاس موقتی سقوط شوي دي. خو حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په حکومت کې سیاسي بحثونه د امنیتي ځواکونو د هیرولو په معنا نه دي.
در کشور مسایل سیاسي واقع میشه.
دوی وایي په هیواد کې به سیاسي مسایل رامنځته کیږي، خو دا به هیڅکله په دې معنا نه وي چې زموږ سرتیری د ټولو هر اړخیز ملاتړ ونه لري. اخو پوځي کارپوه جنرال زلمی وردک وایي اوسنی امنیتي وضعیت خراب دی او که حکومت د خپلو تیروتنو د اصلاح لپاره اقدام ونه کړي حالت به بیخي له کنټرول ووځي. طالبان وردک وایي طالبان په کوم اساس چې جګړه کوي د هغوی پلان یو دی، خو موږ په بیلابیلو هدفونو پسې ګرځو. دا کار به د دې پر ځای چې جګړه کمه کړي لا به پسې د جګړې لمن وغځوي. ښاغلی وردک دا هم وایي که د حکومت مشرتابه یې ونه شي د مخالفانو پر وړاندې به لیدلوری متفاوته وي او دا حالت به د مخالفانو په ګټه تمام شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستوري ماڼۍ له بیارغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا رسمن پرانستل شوه. ولسمشر اشرف غنی د دې ماڼۍ د پرانستو پر مهال وویل چې د دې ودانۍ بیارغونه د نړۍ له هیوادونو سره د ازادۍ او برابرۍ پر بنسټ د اړیکو د جوړولو په معنا ده. ستوري ماڼۍ د افغانستان یو له لرغونو آبادیو څخه ده چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې جوړه شوه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی چې د ویډیو کانفرنس لاري د پرانستغونډې ته خبرې کولې دا ودانۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وبلله. له کابله یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان او هندوستان وګړي د سولې او ارامتیا د ساتنې پر سخت دریځ د غلبې او بریالیتوب حاصلولو لپاره ژمنه او چمتو دي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ستوري تاریخي ماڼۍ پرانستو مراسمو ته وویل چې د سولې او خیر غوښتنې منطق باید د جنګ او شیطانۍ او د ډیپلوماسۍ منطق باید د تاوتریخوالي او ترور په منطق بریالی شي.
ان تنها پیروزی دو ملت افغان و هند نیست، بلکه افزون تا
دی وی دا یوازی دا افغانستان او هندوستان دو ولسونو بریا ندا، بلکه پر دی سر بیره دو دوستی بریا پر دخمنه، دا همکاری بریا پناکاری، دا بیار غوانی بریا پر ویجاره او دلری فکر کولو بریا پلند فکر کولو دا
و کوتا فکریست.
استوري ماڼۍ د افغانستان یو تاریخي ودانۍ ده چې د شلمې پیړۍ په پیل کې امیر حبیب الله خان د بنسټ ډبره ایښې وه. دا ماڼۍ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې موقعیت لري، د جنګونو له امله ویجاړه شوې وه، خو هندوستان په 2012 کال کې په خپلې مالي مرستې د دغه ودانۍ د بیا جوړولو کار پیل، چې اوس رسمن پرانستل شوه. د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د استوري ماڼۍ د پرانستلو مراسمو ته خبرې کولې، دا ودانۍ د افغانستان د عظمت نښه وبلله او ټینګار یې وکړ چې ولس به افغانستان تر څنګ ولاړ وي. دی وایي د هغو خلکو لپاره چې افغانستان له تاوتریخوالي پرته لیدلی نشي، د ستوري ماڼۍ بیا رغونه د پرمختګ او سعادت او اناناتو یوه ښه نښه ده، او دا ماڼۍ زموږ افغان وروڼو ته د افغان قومونو پرمختګ وریادوي. د سلما بند پروژه چې د افغان او هند د دوستۍ بند په نوم یادیږي، د ملي شورا نوې ودانۍ او د چابهار سوداګریزې او ترانزیټي لارې تړون په وروستیو کې له افغانستان سره د نوې ډیلي مالی مرستې دي. له دې سره چې د چارو یو شمېر کارپوهان د هندوستان له مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې افغان حکومت باید د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په کتو د هند له مرستو سره احتیاط وکړي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد باید تل افغانانو سره وي، او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ راز مرستې ونه سپموي. ښاغلی مودي، نن په همدې غونډه کې چې مخکې تاسو راپور واورېده، په د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې د افغانستان او هند دوستي نه ورانیدونکې ده، او د لویو پروژو تمویل او د مرستو دوام د دې ملګرتیا د لا ټینګښت باعث کیږي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد به تر هغې په افغانستان کې لویې پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدر اعظم مودي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیست غونډې ته په ویډیویي تماس کې وویل هندیان به ټول د تل لپاره له افغانانو سره وي، او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شان نه شي. دی وایي اجازه راکړئ چې افغانانو ته دا خبره یقیني کړم چې د یو پرمختللي، سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل له سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅکله د ورانېدو او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي، هند به د ټولو افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. ښاغلی مودي د افغانستان د ملي شورا ودانۍ، د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند ادعا اثبات وباله. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل یې هند په غاړه اخیستی و، څه باندې $1,500,000,000 لګښت راغلی، او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبې په ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د هند له مرستو مننه وکړه، او ویې ویل چې هند له افغانانو سره ملګرتیا له ډېره پخوا پیل کړې، او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به دا ملګرتیا همداسې دوام وکړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم.
ښاغلی غنی وایي د استقلال کومه لاره چې موږ پخوا پرې مزل پیل کړی و، پرمختګ او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره به همداسې پرې روان اوسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختمیږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ د راوستلو په وحشت او ترور باندې د غلبې، او د خپلو هیوادونو د سوکالۍ لپاره له خپل ټول زور کار واخلو.
همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی وویل هند په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړې چې ملګرتیا یې ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم موثرې بولي، خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نه شي خطرناکې تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند ازادي راډیو ته وویل هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي، او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي، د ګټې پر ځای به یې تاوان زیات وي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د صنایعو ټولنه د برېښنا د بیې د 15% کې زیاتوالی پر وړاندې وایي. که د برېښنا د لګښت دا بیه راټیټه نه شي، نو کورني تولیدات او صنعت به له ستونزو سره مخامخ شي. د دې ټولنې رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که د دې ستونزې اورۍ ته پاملرنه ونه شي، نو صنعتکاران به پر اعتراضونو لاس پورې کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د صنعتکار او ټولنه د برېښنا د بیې د 15% لوړېدو پر وړاندې وایي چې که د برېښنا د لګښت په بیه کې کموالی رانشي د هېواد اکثره فابریکې به بندې او په سلګونو زره کارګر به وزګار پاتې شي. د دې ټولنې رئیس سخی احمد پیمان د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل نن سبا د هېواد صنعتکاران له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې د برېښنا د لګښت لوړې بیې دې ورکړي.
د روان کال له 15 میاشت راهیسې د هېواد صنایع د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. له برېښنا شرکت څخه د ټولو صنعتکارانو هیله دا ده چې که دوی د برېښنا د لګښت دغه درنه تعرفه پر دوی ومني ټول به په یوه آواز ووایي چې د دې ادا کولو توان نه لري. د دې له امله به ټولې فابریکې بندې او په لکونو کارګر به وزګار پاتې شي.
د افغانستان د صنایعو ټولنې له حکومت وغوښتل چې له دوی سره د همکارۍ په اړه په کړو ژمنو عمل وشي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې که د برېښنا د لګښت 15% تعرفه له منځه لاړه نه شي دوی به یې ونه مني او پر ضد به یې په مظاهرو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي دا چې د وارداتي برېښنا بیه لوړه شوې بله لاره نشته چې ورسره دی د برېښنا د لګښت بیه لوړې نه شي.
د برېښنا
شرکت دغه توپیر له مخې چې د ډالرو په بیه کې رامنځته شو پر صنعتکارانو یې د برېښنا بیه 15% لوړه کړه. د برېښنا شرکت د صنعتکارانو ملاتړ کوي خو دا ځل د ډالرو بیه دغه مجبوریت رامنځته کړ.
د افغانستان د صنایعو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې په هیواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو له جملې څخه 12% وړو او منځنیو فابریکو د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله خپل فعالیتونه ودرولی دي. دوی خبرداری ورکړ چې که تولیدي فابریکې وتړل شي مسؤلیت به د حکومت تر غاړې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دیونه خپریږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. په برازیل کې د اولمپیک لوبې پرون شپه ناوخته پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2020 کال کې به د دې لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په لرنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلی سره سره پرون دغو مراسمو لیدو ته په لوبغاړي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي ګذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2020 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. په دغو لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یوه ټیم له 1,300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ښاغلی باخ مخکې له دې چې د اولمپیک مشل مړ شي دغه لوبې حیرانوونکې وبللې چې د ده په وینا په یوه په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو دی جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکیو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولېږدول شوې. د ریو دی جنیرو لوبې له کومې ناوړه سترې پیښې پرته ترسره شوې او په دغو لوبو کې یو شمېر پخوانیو اتلانو په خپلو ګډون سره نندارچیانو ته نور هم خوښي او هیجان ور په برخه کړ. خو پر دغو لوبو ځینو ناوړو پیښو لکه د دوپنګ په خاطر له دغو لوبو د شاوخوا 140 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی وو. روسیه د دغو لوبو ستره بایلونکې وه چې د امریکا له متحدو ایالتونو، برېټانیا او چین وروسته یې د مډالونو د ګټلو لپاره وه څلورم ځای ونیو. روسیې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 19 د برونزو مډالونه چې ټول ټال 15 شپېته کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکېني د 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې 2 مډالونه ګټلي وو. امریکا 121 مډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم 14 ځای خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. کچرته خبرونه او راپورونه درنه پاتې شوي وي او یا وروستیو شیبو ته رارسیدلې، نو دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، دا د سما همکار جعفر احمدی د بلین نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره چې د ازادۍ رادیو ورستې خبرونه ده په سټوډیو کې دی. جعفر صاحب سلامونه.
سلام تکل صاحب، تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از فرستادن حدود 100 سرباز آمریکایی به ولایت ناآرام هلمند خبر میدهند. صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان امروز بار دیگر پیام دوستی و همکاری با مردم افغانستان فرستاد. پس از خبرها در مورد اینها و برخی دیگری از تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. خبرهای مهم با مصطفی صدیقی.
در خط تازه ترین خبرها، وزارت دفاع افغانستان می گوید حملات هوایی شبانه نیروهای امنیتی افغان بر مواضع طالبان این گروه را با شکست روبرو کرده. وزارت خارجه ایران می گوید استفاده روسیه از پایگاه نظامی در همدان برای انجام عملات در سوریه اجالتاً متوقف شده است. و ایالات متحده امریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک سالانه ایشان را آغاز کردند. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید مخالفان مسلح حملات گسترده را در نقاط مختلف کشور آغاز کردند، اما تا چند روز آینده از آن جلوگیری خواهد شد. عبدالله عبدالله این سخنان را در نشست شورای وزیران امروز در کابل گفت و افزود
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده از طرف دشمنان این کشور این دفع شده بتن.
این سخنان در حال است که در این اواخر در اثر درگیری ها میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان چندین ولسوالی در تخار، کندوز، هلمند، بغلان به دست طالبان سقوط کرده و دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی شبانه نیروهای امنیتی افغان بر مواضع طالبان این گروه را با شکست روبرو ساخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت این سخنان را امروز در قلوردوی 209 شاهین در بلخ بیان کرده گفت که این عملیات در ولایات کندوز، بغلان و هلمند ادامه داشته و تلفات سنگین نیز به مخالفان مسلح وارد شده است. به گفته آقای وزیری در عملیات علیه طالبان در ولایت کندوز نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز با آنها سهیم بودند. مقام های امنیتی فرا می گویند دو کودک 10 ساله در انفجار یک ماه نوروز کشته شدند. محمد غوث مالیار عامل امنیت قماندانی امنیه این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت رویداد در قریه کجگین در ولسوالی پشترود در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده رخ داد و از مردم محل خواست که انگام رفت و آمد از احتیاط کار گیرند. و قصر استور پس از بازسازی رسما از سوی رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند نارندرا مودی افتتاح شد. محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح این قصر امروز در کابل گفت بازسازی آن به معنای گسترش روابط با کشورهای جهان با در نظر داشت آزادی و برابری است. او افزود افغانستان و هند برای حفظ صلح و آرامش، غلبه بر افراطیت و تأمین رفاه و سعادت ملت‌هایشان مصمم و آماده هستند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران میگوید استفاده روسیه از پایگاه نظامی در همدان برای انجام حملات در سوریه اجالتاً متوقف شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخن را در نشست خبری امروز اعلام کرد. خبرگزاری نیم رسمی تسنیم و نقل از قاسمی گزارش داده است که روسیه در ایران پایگاه ندارد و در این کشور مستقر نیست. پیش از این وزیر دفاع ایران از روسیه به خاطر تبلیغ در مورد استفاده از پایگاه‌های ایران برای انجام حملات در سوریه انتقاد کرده و آن را نوع خودنمایی و بی‌معرفتی خوانده است. روسیه هفته گذشته به استفاده از پایگاه‌های ایران به هدف انجام حملات هوایی در سوریه آغاز کرد. ترکیه گفته است که مناطق سرحدیش با سوریه باید به طور کامل از وجود گروه دولت اسلامی پاکسازی شود. پیش از این حکومت ترکیه اعلام کرد که این گروه تندرو در حمله مرگبار آخر هفته در جنوب این کشور دست داشته است. به اساس گزارش، حمله توسط یک بمبگذار انتحاری کودک در یک محفل عروسی در شهر غازیانتپ در جنوب شرق ترکیه رخ داد که در نتیجه آن 51 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک سالانه ایشان را آغاز کردند. این تمرینات نظامی که در آن 25,000 نیروی آمریکایی و 50,000 سرباز کره جنوبی اشتراک دارند تا دوم ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. در پی این اقدام کره شمالی هشدار داده است که اگر کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا علائم تجاوز از خود نشان دهند، این کشور دست به حمله هسته‌ای پیشگیرانه خواهد زد. پارک گون‌هی رئیس جمهور کره جنوبی در عکس العمل به هشدار کره شمالی چنین گفت: او میگوید از آنجایی که احتمال تحریک شدن کره شمالی بیش از هر وقت دیگر متصور است و قابلیت هسته‌ای و راکتی کره شمالی هم تهدید واقعی و مستقیم پنداشته می شود، تمرینات نظامی باید به گونه یک مبارزه واقعی انجام شود که پاسخگوی تحرکات کره شمالی باشد. کره شمالی غالباً چنین تهدیدها را مطرح می‌کند. و پلیس مالزی یک آوازخوان محبوب را بازداشت کرده است. پلیس می‌گوید شکایت‌های دریافت شده که گویا در یک آهنگ ویدیویی آوازخوان به اسلام بی‌حرمتی شده است. خبرگزاری ملی مالزی گفته است که نامی وی که نام اصلیش وی مینگ چیست در میدان هوایی بین المللی کوالالامپور دیروز بازداشت شد. در آهنگ ویدیویی که برای نخستین بار در ماه جولای منتشر شد، نامی وی و چند آوازخوان دیگر در برابر معبدهای بودایی و تائویستی و در داخل یک کلیسا و بیرون از یک مسجد آواز می‌خوانند و رقص می‌کنند. چندین گروه به پلیس شکایت کردند که در این کلیپ ویدیویی به اسلام توهین شده، اما خود نامیوی توضیح داده که هدف اصلی آهنگشان ترویج هماهنگی مذهبی بوده است.
تشکر از مصطفی صدیقی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. صد سرباز آمریکایی به هلمند فرستاده شدند.
The troops that have gone down there are really focused on the force protection of that to make sure there's, as you can probably understand, I can't provide you the specifics.
حملات گسترده شورشیان به زودی دفع خواهند شد. اطمینان است که رئیس اجرایی افغانستان امروز به مردم داد.
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده دفع شود.
پیام دوستی و همکاری هند رقیب دیرینه پاکستان به مردم افغانستان.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build a prosperous Afghanistan and to bring peace, security and stability to your society.
پایان یافتن المپیک شگفت‌انگیز در برزیل، آمریکا بیشترین مدال و جایگاه اول را کسب کرد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از فرستادن حدود 100 سرباز آمریکایی به ولایت نارام هلمند خبر میدهند. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت امروز در یک نشست خبری گفت که این سربازان به هدف آموزش و تقویت نظامیان افغان به هلمند فرستاده شدند. نورالله شایان هم در این نشست خبری حضور داشت.
چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حدود 100 آموزگار آمریکایی برای آموزش و مشوره به نیروهای افغان وارد شهر لشکرگاه مرکز هلمند شدند، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. از سوی هم آقای کلیفلند میگوید که طالبان به خاطر تصرف برخی مناطق حملاتشان را ادامه میدهند، اما نیروهای افغان در میدانهای نبرد دست بلند دارند.
And the troops that have gone down there
نیروهایی که با آنجا رفتند، آنان در قسمت آموزش و مشوره با نیروهای افغان هم کارند. چنان که شما می دانید، من نمی توانم شمار دقیق این نیروها برایتان را بگویم، اما حدود 100 تن شاید باشند و آنان نیروهای آمریکایی هستند که در چوکات ماموریت قاطع فعالیت می کنند.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در حال در مورد توانایی های نیروهای دفاعی و امنیتی اطمینان میدهد که هفته قبل ولسوالی دهنه غوری به دست طالبان سقوط کرد. ولسوالی های خان‌آباد کندز و خواجه‌غار تخار نیز به گفته مقامات امنیتی افغان برای چند ساعت به تصرف طالبان در آمده بود. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که نیروهای افغان توانایی دفع حملات طالبان را دارند. آقای کلیفلند گفت که داعش و القاعده را از طریق هوا هدف قرار داده و در صورت ضرورت مخالفان مسلح را در سراسر افغانستان هدف قرار خواهند داد.
کندوز دوباره سقوط نخواهد کرد. ناتو و نیروهای آمریکایی با امکاناتشان در آنجا هستند و به نیروهای افغانشان کمک میکنند، اما باز میگویم این جنگ آسان نیست و هر آن کسی که در این جنگ دخیل است برای او هم این جنگ آسان نیست.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرچند نیروهای افغان از حالت دفاعی بیرون شده، اما مشوره آنان این است که به دنبال مخالفان مسلح بروند و آنان را از بین ببرند. به گفته این ماموریت، وضعیت جنگ در افغانستان را از نزدیک بررسی میکنند و تلاش دارند که ظرفیت نیروهای افغان از این بیشتر شود تا این نیروها قادر به دفاع از خاک و مردمشان شوند.
اعزام 100 نظامی امریکایی به ولایت نارام هلمند گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار ما در کابل. ده ها نظامی امریکایی در حال وارد هلمند می شوند که بخش های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد ناآرامی ها اند و شورشیان حملات مرگبار را انجام دادند، اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان می دهد که حملات گسترده شورشیان به زودی دفع خواهند شد. عبدالله عبدالله این سخن را امروز در نشست شورای وزیران ابراز کرد. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
پس از سقوط و تصرف دوباره چندین ولسوالی به دست طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در چند روز اخیر، ریاست اجرایی تایید میکند که مخالفان مسلح حملات تهاجمیشان را آغاز کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران اطمینان داد که حکومت در حمایت از نیروهای امنیتی افغان قرار داشته و حملات تهاجمی مخالفان مسلح نیز دفع خواهد شد.
انشاءالله که در جریان روزها و هفته هایی که داریم این موج بسیار بزرگ از تهاجم که سراسری در نقاط مختلف کشور ما آغاز شده از طرف دشمنای کشور ای دفع شده و دفع شده بتن.
آقای عبدالله با تایید سخنانش به پسگیری ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار اشاره کرده و گفت که این ولسوالی که به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره با تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده است. رئیس اجرایی این سخنان را در حال مطرح می کند که در چند روز اخیر مخالفان مسلح حملات تهاجمیشان را بالای شماره از ولایات به شمال کندوز، تخار، ننگرهار، بغلان و شماره از ولایات دیگر شدت بخشیدند. ولسوالی خان‌آباد در کندوز، دهنه غوری در بغلان، ناوه در هلمند و خواجه‌غار در تخار از ولسوالی هایند که در چند روز اخیر به دست طالبان مسلح سقوط کرده، اما نیروهای امنیتی برخی از این ولسوالی ها را دوباره تصرف کردند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان روز گذشته به ولایت کندوز سفر کرده و در آنجا از راه اندازی عملیات بزرگ تهاجمی در برابر مخالفان مسلح خبر داد. در این حال کارشناسان نظامی افغان اظهارات رئیس اجرایی را نوعی از روحیه دادن به مردم خوانده و تاکید میکنند که ضعف در مدیریت جنگ و راه اندازی عملیات ها وجود دارد. اسحاق قطمر یکی از این کارشناسان میگوید برای دفع حملات مخالفان مسلح نیاز است تا به خاص نیروهای امنیتی رسیدگی شود.
مدیریت درست شود جنگ و همچنین با تقاضای نیروهای امنیتی پاسخ بجا و به موقع داده شود. زمانی که یک نیروی با 50 نفر یا 60 نفر در یک منطقه قرار دارند، زمانی که دولت امکانات نجات این نیروها را دارد، 3 روز 4 روز اونا فریاد میزنند، کسی برشون گوش نمیده.
آقای اطمر در کنار عدم توجه به خواست نیروهای امنیتی، برخی نارسایی ها در داخل نظام را نیست از مشکلات میداند که سبب بیشتر شدن حملات از سوی مخالفان مسلح گردیده و ولسوالی ها یکی پای دیگر با سقوط مواجه میگردد. اما رئیس جمهور افغانستان اطمینان میدهد که هیچ نوع بحث های سیاسی روی موضوعات مختلف مانع حمایت آنان از نیروهای امنیتی نشده و در هر زمان نیروهای امنیتی را حمایت و پشتیبانی میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان امروز بار دیگر پیام دوستی و همکاری با مردم افغانستان فرستاد. نرندرا مودی از طریق یک ویدیو کانفرانس با رئیس جمهور غنی گفت که همیشه در کنار افغانها خواهند بود و از هیچ تلاش برای پیشرفت افغانستان و تامین صلح در این کشور دریغ نخواهند کرد. مودی این سخنان را در حال ابراز می کند که بر اساس گزارش ها پاکستان به خاطر تقویت روابط هند با افغانستان به شدت نگران است. تمیم اخگر گزارش می دهد.
صدر اعظم هند میگوید تا زمانی که افغان ها به پیشرفت و ترقی دست نیابند کشورش پروژه های بزرگ و انکشافی افغانستان را تمویل خواهد کرد. نرندرا مودی روز دوشنبه با اشتراک از طریق یک ویدیو کنفرانس در مراسم افتتاح قصر استوری در کابل گفت هندی ها همواره با افغان ها خواهند بود و از دوستی خود عقب نخواهند رفت.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build a prosperous Afghanistan.
اجازه دهید تا این موضوع را به افغان ها یقینی بسازم که 1,250,000,000 هندی برای ساختن یک افغانستان مترقی، پیشرفته و آرام برای همیش با شما خواهند بود. قوت و اصل دوستی ما با افغانستان قابل تخریب و تزلزل نیست. هر نتیجه‌ای که در قبال داشته باشد، هند برای آینده روشن افغان ها کار میکند.
آقای مودی تمویل و تکمیل ساختن پروژه های بزرگ در افغانستان مانند شورای ملی، بند سلما و قصر استوری را اثبات برای ادعاهای هند خواند. این پروژه ها بیشتر از $500 میلیون هزینه برداشته و در حال حاضر به بهره برداری سپرده شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در مراسم افتتاح قصر استوری از کمک های هند سپاسگزاری کرده گفت هند دوست دیرینه افغانستان است و این دوستی ادامه خواهد داشت.
راه استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم تا پیمودن قله های ترقی و پیشرفت دوشا دوش هم دیگر بپیماییم. روابط ما به اینجا متوقف نخواهد ماند. ما مصمم هستیم نشان بدهیم که برای حفظ صلح و آرامش، برای غلبه بر وحشت و افراطیت و برای رفاه و سعادت ملت‌های خود آماده هستیم، همه توان خود را به کار اندازیم.
رئیس جمهور غنی گفت هند با تمویل و کمک همه جانبه پروژه های بزرگ در افغانستان ثابت کرده که دوستیش با این کشور پایدار است و در حال مستحکم تر شدن است. در این حال شماری از آگاهان سیاسی با آن که کمک های هند با این کشور را مؤثر می خوانند اما می گویند که اگر این کمک ها به احتیاط به دست نیاید خطرناک تمام خواهد شد. فیض محمد زلان استاد پوهنتون کابل و یکی از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که هند و پاکستان برای جنگ نیابتی کمک ها و ارتباطاتشان در افغانستان تنظیم میکنند و اگر کمک های هند با در نظر داشت منافع ملی صورت نگیرد به جای نفع ضرر خواهد رساند.
صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان امروز بار دیگر گفت که همیشه در کنار افغان ها خواهند بود. گزارش بود از تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل. تاکید صدر اعظم هند روی پشتیبانی آن کشور از افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را از فدا محمد نظری کارشناس سیاسی در کابل پرسیدم.
ما یک کشور هستیم در حالت جنگ با وضع بسیار بد اقتصادی و بیکاری. قیمت هر کشور بزرگ متوسط و تا کوچک برای ما بسیار 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 مهم است. قیمت هندوستان باعث یک کشور بزرگ منطقوی برای ما اهمیت حیاتی دارد. یا برای ما در چند تا یک دهه گذشته کمک‌های زیادی کرده که افتتاحشان اکثرا در سال جاری بوده. منتها چیز منفی آن ایست که یکان وقت پاکستان و هندوستان افغانستان کوشش میکنه که به میدان یک جنگ نیابتی خود بدل کنه.
بر اساس گزارش ها پاکستان به خاطر حضور هند در افغانستان و تقویت روابط هندی ها با افغانستان بسیار نگران هست. هرچند پیش از این درباره دلیل نگرانی پاکستان در رسانه ها به نقل از مقام های پاکستان و افغانستان تبصره‌های زیاد شده، اما به نظر شما مشخصا چرا پاکستان تشویش داره؟ تحلیل شما چیست؟
پاکستان فکر میکنه که هندوستان در افغانستان یک نوع پروگرام های ضد پاکستانی داره، روابط و دیپلماتیک خود تقویه میکنه، استخبارات پیش میبره و تا جایی هم خوب ببینیم در روابط بین المللی همیتو هست و همیتو هم بود در وقت. ولی متاسفانه او کار پاکستان از تشویش داره نداره، اما رهبران ما، سیاست مداران ما باید با وضاحت بگوید که افغانستان جای جنگ رقابتی و رقابت های سیاسی و چی جنگ سرد نباید نیست و نیست.
بله آقای نظری، با معذرت حرف شما را مقطع میکنم. رهبرای حکومت وحدت ملی افغانستان همه حرف را که شما پیشنهاد میکنین در گذشته چندین بار گفتن و اداره قبلی به رهبری رئیس جمهور قبلی افغانستان حامد کرزی هم چنین موضع گیری داشته، اما سوال مطرح میشه که نگرانی پاکستان چقدر بجاست؟ آیا واقعا هند با سرمایه گذاری در افغانستان در تلاش به اصطلاح بدنام ساختن و تخریب پاکستان هست؟
به هر ترتیب هند یک کشور دوست است با ما از نیم قرن و بیش تزی به یک حساب همسایه ماست. یعنی پیش از وجود با وجود آمدن پاکستان همی هند بود که ما او طرف خط دورند به حیث همسایه خود قبول میکردیم، اما اساسا خود تو نیست و رهبران هند میگه که تو نیست. ولی جای شکی نیست که رقابتی بین دو کشور تا حدی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در افغانستان منعکس باشد.
فدا محمد نظری آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به مراسم اختتامیه مهمترین رویداد ورزشی در جهان خواهیم پرداخت. اما حالا مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشتند دچار مشکلات زیاده هستند. این را خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده. حکومت برای این مهاجران چی کرده؟ همین سوال را همکارم سهیلا حسرت نظیمی از دکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان پرسیده.
ما در حقیقت در یک حالت به اصطلاح اگر بگوییم اضطراری قرار داریم و شما طوری که میفهمیم اگر دولت های میزبان مهاجرین افغان تصمیم بگیرن که افغان های فاقد مدرک اخراج کنن، در صورتی که اخراج کتلوی باشه مثل که امروز است و اگر اینا تعدادشان در یک ماه به 67,000 برسه، ما فقط در این حالت اضطراری قرار داریم. ما به خاطر رفع این مشکلات مهاجرین از تقریبا یک ماه به این طرف روی یک پلان عملیاتی تطبیقی به نام پلان انتقال کار کردیم. البته این پلان به کمک 13 وزارتخانه کلیدی و نهادهای بین المللی ساخته شد که خوشبختانه تقریبا حدود 10 روز پیشتر از طرف رئیس جمهور تصویب شد و هدایت داده شد وزارتخانه افغانستان برای تطبیق از این بودجه را به حساب اتفاق بکنن و این پلان در حالت تطبیق قرار بگیره. و ما خوشبختانه دیروز جلسه داشتیم با این نهادهای بین المللی و داخلی ما و این پلان از امروز به این طرف در نندرهان باید تطبیق شود. و به خصوص به سرحد تورخم و ما برای تمام این نهادا وظیفه سپردیم که امروز فوکل پوینت‌هایشان با وزارت مهاجرین و با والی مندرهار در تماس شوند و کار از این آغاز شود. و همچنان ما خواستیم که تدابیر داشته باشیم بر امر نقل از این مهاجرین که یک تعداد میخواهند به ولایات خود برند و یک تعداد هم که در خود اونجا میمانند و در کجا مسکن گزین شوند. اما مسئله گفتم که تامین امنیتشان باید صورت بگیره، معلات موقت پذیرایی از اینا در نظر گرفته شود.
تا تطبیق پلان مهاجرینی که به کمک های اولیه ضرورت دارند، به غذا و آب ضرورت دارند، کی و چی گونه به اونا رسیدگی میکنه؟ چی امکانات اولیه وجود داره؟
کسایی که برمیگردن، اونایی که مدرک دارن یا یعنی نظر کمیشنری عالی ملل متحد به امور پناهندگان هستن، اونا هر کدوم پولی و نقدی و غیر نقدی از کمیشنری به دست میارن. مثلا در حدود 3 نفر $400 و مثلا خیمه و مثلا ظروف آشپزخانه و گفتخان از این قبیل وسایل به دست میارن. اما یک تعداد دیگه که در اواخر برمیگشتن دفتر IOM در مشارکت با وزارت ما، در هماهنگی با وزارت ما برشان رسیدگی میکرد. IOM فقط میتونید که 10% افراد فاقد مدرک تحت پوشش قرار بده. به ملاحظ وقتی که 10% از زیر تحت پوشش قرار میده و اکثریت افراد غیر فاقد مدرک هستن، به ملاحظ ما اطلاعنا ترتیب کردیم، از یک ما به این طرف رویش کار کردیم و او را هم دادیم.
همه مهاجرین که شما گفتین که بعضا مدرک دارن و بعضا مدرک ندارن، اینا مدرک خو وقتی که از کشور همسایه دوباره برمیگردن از اونجا از کمیشنری ملل متحد به دست میارن، ولی وقتی کسایی را که پاکستان دوباره اخراج میکنه، اینا بدون مدرک داخل میشن یا اینا کسایی هستن که خودشان تصمیم میگیرن و بدون مدرک داخل خاک میشن؟
ببینید سایلا جان، ما در پاکستان مهاجرین که داریم 1.5 میلیون مهاجر ما فاقد مدرک است. فقط 1 میلیون مهاجر ما مدرک دارن و مدرک کسایی هستند که در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ثبت رجیستر شدند.
دکتر عالمه، معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا میپردازیم به مراسم اختتامیه مهمترین رویداد ورزشی در جهان. مسابقات المپیک 2016 ریو دیشب پایان یافت. ایالات متحده آمریکا بیشترین مدال را به دست آورد و در جایگاه اول قرار گرفت.
بازی های المپیک امسال در شهر ریو د ژانیرو برزیل با آتش بازی ها، جشن ها و مراسم خاص پایان یافت. با وجود آب و هوای بارانی برزیل، دیروز حدود 50,000 تماشاچی در مراسم ختم بازی های المپیک شرکت داشتند. ورزشکاران بر رسم رژه از مقابل تماشاچیان عبور کردند و بیرق المپیک بر رسم سمبولیک به توکیو سپرده شد که قرار است در سال 2020 میزبان این مسابقات باشد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک اعلان ختم بازی های المپیک در برزیل را کرد.
I declare the games of the 31st Olympiad closed.
در این بازی ها بیش از 11,300 ورزشکار از 206 کشور جهان شرکت داشتند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک قبل از آن که مشعل المپیا خاموش گردد، بازی های امسال را شگفت انگیز خواند که به گفته وی در یکی از شهرهای جالب جهان دایر شده بود. او گفت برزیل در 16 روز گذشته انگیزه جدید برای جهانیان داد.
These Olympic Games are leaving a unique legacy for generations.
وی میگوید این بازی های المپیک برای نسل های آینده یک تاریخ خاص را میراث خواهد گذاشت. تاریخ در مورد قبل و بعد از بازی های المپیک در ریو د ژانیرو صحبت خواهد کرد. با سپردن بیرق المپیک از سوی رئیس کمیته بین المللی المپیک به والی توکیو یوری کوکیوکی، بازی های سال 2020 المپیک رسما به توکیو واگذار شد. آنچی استقبال گرم تماشاچیان را در مراسم دیروز باعث شد ظاهر شدن شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در لباس سوپر ماریو بود. صدر اعظم ژاپن با لباس سوپر ماریو یک کاراکتر معروف ویدیو گیم ها دیده شد که از طریق یک پایپ سبز که گویا کوتاه‌ترین راه را از توکیو به برزیل گرفته است به ریو آمده است. کارلوس نیوزمن رئیس کمیته بازی های ریو د ژنرو برای توکیو در راه اندازی مسابقات بعدی المپیک آرزوی موفقیت کرد.
ریو has delivered history for my heart.
وی می گوید ریو ثبت تاریخ شد. از شما قلباً ابراز سپاس می کنم و در سال 2020 برای توکیو آرزوی پیروزی دارم. ورزشکاران آمریکایی بیشترین مدال‌های بازی‌های امسال المپیک را برنده شده و 121 مدال را از آن خود کردند.
در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید، اما خبرها و گزارش‌های مهم و جالب شب و روز 24 ساعت در صفحه اینترنت ما قابل دسترس است. فردا 7 صبح باز هم با تازه‌ترین‌ها میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. تا فردا، خدا نگهدار.